د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساعته خپرونه کې به واورئ چې د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې پر روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کوي. د سولې د ولسي حرکت له مشر اقبال خیبر سره ځانګړې مرکه. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په پایل کې تاسو ته بلنه درکوم چې خبرونه واوري رضوان مراد خبرونه چمتو کړي.
السلام علیکم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي او نړیواله ټولنه یوازې د دې پروسې ملاتړ کوي. د امریکای یو لوړ پوړی قومندان وایي دې ته منل لري چې د افغانستان په اړه به د متحده ایالاتو په ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون راشي. او په غزې تراړه کې نن د اسرائیلي ځواکونو په بمباریو کې درې فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. تدامي چی اماماتو له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او په دې پروسه کې منځګړتوب کوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د عملي خبرو د پیل په برخه کې به ملګري ملتونه خپل مهم رول ولوبوي.
صلح لپاره چې زمينه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره راغلي، د غوړي لپاره زمينه مساعد وي چې هغه موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه استقبال کوو.
د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د غرازویل چې د ملګرو ملتونو د عمومي شي د سیاسي چارو مرستیال مرسلاف یان چې د افغانستان د حکومت د سولې هڅې ستایلي ویل دي چې د وختنې په صورت کې ملګري ملتونو چمتو دي چې د پروسې ملاتړ وکړي. لبل لوري د سولې لپاره ولسی حرکت نن د کابل په غازی سټیډیم کې ولوی غونډه کوي. دا حرکت وایي دا غونډه د دې غونډې یو اصلي هدف د خلکو ترمنځ د سولې لپاره د زمینی او فضا برابرول دي. د پکتیا امنیتي مقامات وی په احمد خیلو او زازی اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو ډلې زبریدونه پر شاتم بولی دي. د پکتیا د امنیتي قومندانې وایان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه نا وخت د دولت وسلوالو مخالفانو په دې دوړو ولسوالیو کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل.
د دې درنې مسوب له واخ خپل په نتیجې کې د دې ستنه او سوال مخالفینو وژل شوی دی او سپاره ستنه او تاندې موږ د ملي او محلي پولیسو درې تنه سرتیر شهادت رسیدلی دي او څلور ستنه او تاندې.
وسروال طالبان وی بریدونه دوی کړی دي خو د دولت دا خبره نه مني چې طالبانو ته په کې درنه مرګ شو بل وخت ده. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وی چې د تمن نه کوي چې د افغانستان پر د امریکا په ستراتیژي کې به کوم لوی بدلون راشي. د امریکا د مرکزی قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف فورټل د چهارشنبه پر ورځ په پینټاګان کې خبرې اعلان وکړل چې د خبرو میسته د طالبانو د حاضرولو لپاره له پوځي لارې کار اخستل او ټولنیز او سیاسي فشارونه تر اوسه اغیزمن ثابت شوی دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان جنرال سکاټ میلر به د دې جګړې په اړه چې هغه څه ډول مختزي خپل ارزونه وکړي خو له دې پرته چې د جګړې په ډګر کې به ځینې تکتیکي بدلونونه راولي د ګومان نه کوي چې په ټوله کې به دغه ستراتیژي له سره وارزول شي. پر غزې تراړه نن د اسرایلي الوتکو په بمباری کې درې فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې فلسطینی وسلوالو له غزې تراړې پر اسرائیل راکټي بریدونه کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل په بمباری کې یو امیندواره میرمن، د هغې یو کلنه لور او د حماس ډلې یو وسلوال وژل شوی دی. د فلسطینیانو پر راکټي بریدونو کې بیا لږ تر لږه د وو اسرائیلیانو د ژوبل کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي جنگي الوتکو په غزه کې د حماس ډلې په اهدافو او سنگرونو بریدونه کړي دي. له 2001 میلادي کال را په دې خوا له کله نه چې حماس د غزې کنټرول اخیستی، د دې ډلې او اسرائیل ترمنځ تر اوسه پورې درې ځله جګړې شوي دي. په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا نوی بندیزونه ظالمانه او شدید بللي او غیرت کړی دي. د امریکا متحده ایالاتو په برتانه کې د پخوانی روسی جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر مسکو نوی بندیزونه لګولې دي. په امریکا کې د روسیې سفارت په یو بیان کې ویل چې نه متحده ایالاتو او نه هم برتانیې داسې شواهد وړاندې کړي چې وښیي روسیا د جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. امریکا بیا وایي شواهد لري خو محرم دی او په واشنگتن کې د روسیې سفارت ته ویلي چې دا شواهد کافي دي چې له مخې روسیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن شي. پخوانی روسیې جاسوس او د هغه لور د تیر مارچ میاشت په اتمه نیټه د برتانیې په سالسبوري ښار کې مسموم وموندل شول چې د برتانوي مقاماتو په خبره د اعصابو فلجونکي مواد پرې کارول شوي و. برتانیې وایي دا مواد په روسیه کې جوړ شوي دي. او د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي تیره اونۍ په هرمستنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو کشتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحده ایالاتو ته پیغام ورکولو. د امریکا د مرکزي قوه د قومندانې مشر جنرال جوزف وټل د چهارشنبې پر ورځ خبر اعلانو ته ویل چې هغه وروسته خبرداري ته په پام چې د ایران د سپاهي پاسداران قدس ځواک د هرمز د تنګید تړلو لپاره کړو تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوي نړۍ ته وښيي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې ملګري ملتونه به د سولې د خبرو د پایل په برخه کې عملا خپل رول ولوبوي، خو رښتیا ملګري ملتونه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې څه کولای شي؟
د سولې لپاره چې زمينه سازي وکړي، د سولې لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی لپاره زمينه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه استقبال کوو.
د سولې د روانو هڅو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامیچي یا ماموتو سره بشپړه مرکه چې ژمنه مو کړې وه خپرو. د سولې د ولسي حرکت له مشر اقبال خیبر سره مو د دې نهضت د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کړې.
لومړی سفر کې موږ بریالي شوي او په دې موږ لومړي سفر کې فوکس کوو چې سیاسي سوداګر باندې سودا ونه کړي چې هغه کارونه ونه شول او موږ روغ تر ووتلو.
نور راپورونه هم لرو په نړیوالو مسایلو کې. وابوري چې سعودي عربستان وایي له کاناډا سره لانجه به د هیواد ته د تیلو پر صادراتو اغیز ونه کړي. د امنیت او سالم چاپیریال په خپرونه کې د کم عمره ماشومانو او جبري ودونو په اړه بحث لرو.
چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی هغوی د خپل کامل اهلیت خاوندان نه وي، نو له دې خاطره د دوی رضایت سوال لاندې راځي.
د خبرونې په ورستۍ برخه کې د کور کلی د اونیس پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د خبرو د پایل په برخه کې به ملګري ملتونه عملا رول ولوبوي. د دې شورا مرستیال عطا رحمان سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د عالی شورا او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ترمنځ په خوا د سلام مشورو تر کچې همکاري وه، خو اوس چې د مستقیمو مذاکرو هڅه کیږي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. له کابله یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ورسته لغې چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. د سولې عالي شورا وایي چې ملګرو ملتونو د دې بهیر د عمل کېدو لپاره خپلې هڅې وکړي. د یاد شورا مرستیال عطا رحمان سلیم وایي د سولې د عالي شورا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ترمنځ د سلام مشورې تر کچې لازمي مرسته شته، خو اوس چې افغان حکومت د مستقیمو خبرو د پیل هڅه کوي، ملګرو ملتونو هم کولای شي د سولې لپاره ډیر څه وکړي. چې د سولې عالی شورا د افغان سولې او پخلاینې په کومو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم ګڼي، ښاغلی سلیمی پاړه ازادي راډیو ته وویل.
ملل متحد خو بیا خپل حیثیت لري، خپل مقام لري. د سولې لپاره چې زمينه سازي وکړي، د سولې لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی لپاره زمينه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه استقبال کوو او موږ دغه ملاتړ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو د دفتر مرستیال میروسلاف ینچا د افغان حکومت د سولې هڅو د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دی چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. له دې وړاندې تیره میاشت هم چې د سولې ولسي حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د افغان سولې په اړه خپل لیک سپارلی و، دغې دفتر ویلي و چې د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل د ملګرو ملتونو اصلي دنده ده چې تر دې دمه د افغانستان په برخه کې ډیر څه نه دي کړي. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
ملګری ملتونه د ښه ضامن په حیث باندې نقش ادا کولی شي. نو لنډه دا ده چې دا اصلاً د شک خبره نه ده چې ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي او په سوله کې ګټور تمام نه شي. ګټور تمامي کې ملګری ملتونه باید خپل نقش وپیژني، خپل ملموس قدمونه واخلي او بل اخره افغانستان ته سوله راولي.
بل څېړونکی خالد سادات بیا وایي د ملګرو ملتونو لخوا هڅې طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې د سولې په دې هلو ځلو کې افغان حکومت یوازې نه دی، بلکې ټینګه نړیواله همکاري لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د سولې عالي شورا وایي ملګری ملتونه باید په افغانستان کې د سولې د خبرو د پایل په برخه کې عملاً رول ولوبوي، او په دې برخه کې مو د کارپوهانو نظریې هم واورېدې چې وایي ملګري ملتونه ډیر څه کولای شي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به په خپل د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. دا میچی یا ماموتو له ازادۍ رادیو سره په ځنګړی مرکه کې ویل چې له طالبانو د سولې غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه بلکې د ټولو اسلامي عالمانو غوښتنه ده چې وسلوال مخالفین باید غاړه ورته کیږدي. له ښاغلي یا ماموتو سره په کابل کې د ازادۍ رادیو د دفتر مشر حمید مومند مرکه کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی غواړم د اوربن له مسلې چې په تیر اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ؟ آیا دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
دیس ډیولپمنټ هاز کریټیډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
مننه. زه واقعا فکر کوم چې وروستي بدلونونه بې ساري او ډیر مثبت وو. موږ باید دغه پرمختګونو په ټولې لړۍ فکر وکړو. اوربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله له افغان ځواکونه په غېږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستې، چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یې وښوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري، او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته تا د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوې. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
Now that the international community as a whole supports that this should be resolved through dialogue or talks between negotiation between Taliban and the Afghan government.
But the Taliban response
خود علماء کانفرنسونو ته د طالبانو جواب ډیر منفی و نو په دې صورت کې باید څه وشي
This is the reality of the conflict this is the reality of how people see the situation
دوی باید په دې پوښی چې دا د جګړې واقعیت دی خو په ورته وخت کې دا هم باید لیا د ونه باسو چې طالبان دې هوکړې تر رسیدلی چې جګړه باید د سولې د خبرو لارې حل کړي
right now we are doing this interview at a time that
manana humda us chem gauta so maraka ko talibano che ladira waqt la america sara da sole da khabar ghotana kawala dui khpal lumrani hili tarasidali de aw pa doha ke la amerikai charwa ko sara lidali de pa de khabar ke albata da afghan hukumat astaz bar khana dar lo dala da dawal khabar che pa hagi ke afghan hukumat gair hazir wi تاسو څه ډول ارزوي
we have to look at what Taliban is saying right the Taliban is saying that this conflict is that between what they call the occupiers or the international community
مونږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي دوی وایي چې مونږ جګړه لا افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده چې په دې ډله کې د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي
نه هغه دا مشخصه کړی دا ویل دي چې له امریکا سره خبرې کوي
نه امریکا به د ټولو په اساسیتوب خبرې کوي په هر حال زه غواړم بیا دا وایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي روانه وي جړون کې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده ان د طالبانو په ګټه هم نه چی شرطونه وړاندې کوي د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کې خودل شي او هغوی راضی شي زدل ته د خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په سازولۍ نه کوم خدا ضروری ده ترڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه باید وایم سمه ده خبري شوي خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هر کله کړي که زه هم د افغان حکومت په ځای وای هم دا به می ویلی وای د خبري کولای شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمينه برابر کړي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استاذ تادامیچی یاماموتو وچیل ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کولې
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي ورسپانې ورستای راپور چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پولې د نویو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه خبر کړی د پاکستانی چارواکو تش تبلیغات بولي د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځمه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان د تروریستي ډلو په ګټه کار کوي او د دې ډلو پر ضد یې د مبارزې په برخه کې ټول ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي د پاست په داسې حال کې ده چې بلومبرګ خبری اژانس راپور ورکړی چې پاکستان په پام کې لري چې د ډیورند کرخې په اوږدو کې 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کړي لکابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي
د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي خبری اژانس د هغه راپور په خبرګون کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د 6000 پاکستانی پوځیانو د ځای پر ځای کولو په اړه خبر شوی وایي چې پاکستان غواړي په دغه ډول تبلیغاتو نړۍ ته دوکه ورکړي د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځم به پورس ازادي رادیو ته وویل چې که پاکستان په اړتیا هم غواړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي نو د سرحدي سیمو د ساتنې پر ځای دی د یاد هیواد دننه د ترهګرو ډلو په وړاندې عملیات وکړي
کله
وایي چې 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کوو کله خندقونه کیندي او کله هم ازغن سیم تیروي خو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې عملی ګامونه نه اخلي یوازې په شوارونو او د پوځیانو په ځای پر ځای کولو سنه کیږي اصلي حل لار دا ده چې پاکستان په خپل خوره کې د ترهګرو مرکزونه لمنځه یوسي دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پلان لري له افغانستان سره په پوله 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کړي بلومبرګ امریکایي خبري ایجنسی او پاکستانی امنیتی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي دي چې دغه پوځیانو د روزنې او استخدام چارې 40% مخکې تللي او د دې پروسې بشپړېدل به 200 کلونه وخت ونیسي. دغه پاکستانی امنیتی چارواکي دا هم ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ترهګرو او مخدره موادو د قاچاقبرو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف شوې ده. په روسیه کې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه پیژندل کیږي. د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې د ترهګرو خوندي پټنځایونه هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل له ترهګرو څخه د ملاتړ د بیلګې په توګه یادوي، خو پاکستان تل دغه ډول څرګندونې رد کړې دي. خود امنیتی چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هر اقدام ته د شک په نظر ګوري، وایي چې یاد هیواد تل ترهګر روزلی او د افغانستان په ګډون یې نورې نړۍ ته هم دوران کاری په هدف استولې دي. لړلې محمد اګل مجاهد د پنځم په ورځ آزادی رادیو ته وویل
کورم ایجنسی کې په اکثر ایجنسیانو اورګي ایجنسی کې عملا د داعش کمپونه دي او دغه خونه خلک روزل کیږي، خارجيان روزل کیږي د سوریې او د عراق نه ماته خوړی داعش الته روزل کیږي او افغانستان راستول کیږي. دوی ولی دغه سره مبارزه نه کوي چې راضي سرحد باندې داسې وبهاني دي.
د یادولو وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 1455 کیلومتر اوږده کرخه پرته ده چې د راپورونو په اساس له 200 ډیری عمومي او فرعي لارې لري. پاکستان داسې مهال د اقدام کوي چې له دې وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ازغن سیم د لګولو چاري هم پیل کړي او راپورونه وایي چې تر دې دمه 14% کارونه هم شوي دي.
د سولې ولسی حرکت نن د مازدیګر په 6 بجو په کابل کې د خدای پامنۍ لپاره یو لوی غونډه را بللې او وایي چې له کابل څخه ځي او خپل پاتې سفر به له هلمند د نورو ولایتونو خواته پیل کړي. د دې حرکت غړو په کابل کې د استوګنې په څوونیو کې د څو هیوادونو د سفارتونو مخې ته غونډې وکړي او په دې ترڅ کې په کابل کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو ته سمبولیک پیغامونه هم واستول. د سولې ولسی حرکت به د بهرنیو سفارتونو پر وړاندې اعتراضونو ته دوام ورکړي او که نور پلانونه هم لري. په دې اړه مې شیبه مخکې د دې حرکت له مشر اقبال خیبر سره مرکه وکړه او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې د راتلونکو ورځو پلانونه څه دي.
نن مو په کابل کې وروستۍ غونډه ده چې 6 بجې به انشاءالله دا غونډه شروع شي. لویه غونډه به یو له کابله به دا د خدای پامانی کوي. له هغه نو وروسته سبا ته سهار له خیره زموږ د سفر پاتې برخه شروع کیږي. موږ له هلمند تر مزار د سفر پلان کړی و چې دلته میش ټول قومونه په سرک پراته وو او د همدې لپاره دا پروګرام چې ټول قومونه سره ووینو او د ټول قومونو پر حساسولو راپارولو او امن ته په متوجه کولو وتوانیږو. نو سبا به له خیره سره زموږ نوی سفر شروع شي.
په دې نوې سفر کې به کوم ولایتونه شامل وي؟
تر مزار په حلقوي سړک پرته ټول ولایت به شامل وي. هلته به بیا وخت وګورو، که وخت مو درلود کوشش وکړو چې نږدې ټول ولایت ته ورسو او هلته له خلکو سره نږدې خبرې وکړو. خو په لار پرته ولایت به ټول له خیر سره وګورو.
ویره گئی نه؟
ویره خو په ټول وطن کې ستا، هر ځای چې روان یو ویره ستا. خو موږ د ویرې په ضد راوتلي یو، چیرې چې ویرې هلته باید ورسو، د دې لپاره چې ویره باید ورکه شي په دې وطن کې.
او ستړي شوي نه یې؟
نه یو ستړي شوي. اوس مو یوازې د کتاب د سریزې په ډول سریزه ولوستله، کتاب به ورشروع کیږي.
فکر کوئ هغه هدف ته چې په پیل کې مو درلود رسیدلی یې؟
په پیل کې موږ تر کابله فقط دا غوښتل چې حرکت مطرح شي او چار چوکات مطرح شي، خلک پرې باور وکړي او کله یو لوري پرې تور لګیږي تور پرې وننخلي، چې په هغه کې موږ بریالي شوي یو. په راتلونکي سفر کې مخاطبین خلک دي او نور د خلکو په انسجام او راټولونه باندې کار کوو، چې په لومړي سفر کې موږ بریالي شوي او په دې موږ په لومړي سفر کې فوکس کوو چې منحرف نسو، یو لوري ته کاږه نسو، کوم سیاسي سوداګر باندې سودا ونه کړي، چې هغه کارونه په کابل کې ونسول او موږ روغ انشاءالله تر ووتلو.
د حرکت نوم د سولې ولسی حرکت و. د ولسونو له غبرګون او همکارۍ ناراضي یې؟
بالکل بالکل. په هغه سیمو کې چې جګړه ده، په هغه سیمو کې چې بد ورځ ده، هلته مطلق د خلکو غبرګون ډیر لوړ دی، ډیر لوړ او بیا هم دی. د کابل خلکو هم ډیر لوړه پجرای وکړله، یعنی دوه میاشتې پرله پسې پجرای وکړله، او نن بیا هم د لوی غونډې تابعا نیول شوې ده. او به ګورو چې د کابل خلک څومره مینه ښیي له سولې او ثبات سره.
خیبر صاحب، تاسو د یو شمیر سفارتونو مخې ته ولاړئ، اعتراض مو وکړ په افغانستان کې په جګړه کې د دې هیوادونو د ونډې په وړاندې، او په دې ترڅ کې مو ځینې سمبولیک پیغامونه مثلا پر سپینه پاڼه ویني یا تش لیک یا تابوت، دا مو د دوی هغه مسؤولانو ته وسپارل. دا کار به بیا هم په راتلونکي کې وکړي که به یې ونه کړي؟
دا سمبولیک حرکتونه خاص د دې لپاره و چې پله افغانانو ته مخیو چې دغه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې مستقیم دخیل دي، او که سوله ته ژمن واوسي دا کار کولای شي جګړه له منځه وړلی شي. نو خپله مو د هغو ملتونو ته یو ژور پیغام غوښته ولېږدوو چې د دې هیوادونو ملتونه خبر شي د افغانستان له اصلي تصویره. موږ چې هر سفارت ته ورغلي یو، موږ ورته ویل چې ډیالوګ نه سره کوو، ډیر ډیالوګ سره اوسو، په عمل کې راته ثابته کړي، په عمل کې زموږ خلک امن غواړي، د امن په راوستو کې عملا کار وکړي چې موږ مو ووینو. نو تر هغو موږ باور نشو کولای. نو په دې کې ځینې هیوادونه، ځینې سفارتونه مو لیدلي دي، خبرونه یې اورو چې عملا کار شروع کړی دی، او انتظار به وباسو چې وروسته نور دوی څه کوي. نو نور به دا کارونه ونه کړو، نور مو فقط تمرکز د خلکو په ویښونه، د خلکو په بسیجو، د خلکو په راټولونه باندې ده چې راتلونکی سفر به مو یوازې همدې ته متوجه وي.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر ول ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونه ادعا کوي چې یو شمیر سیاسي ګوندونو او زورواکانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون يرغمل کړي. دوی نن په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د سیاسي ګوندونو د زور ویلو مخه دی ونیسی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ادعا ردوي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونه وای ځینې سیاسي ګوندونه او زورواکان غواړي چې د انتخاباتي بهیر په يرغمل نیونې سره په حکومت باندې په غیر مستقیم ډول فشار راوړي تر څو نامشروع غوښتنې ترلاسه کړي. دوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې ویناستې ته وویل د نوي نسل غوښتنه دا ده چې شفاف او په خپل وخت انتخابات ولرو، او باید کمیسیون په دغه بهیر کې د سیاسي ګوندونو او زورواکانو مخه ونیسي. د اصلاح غوښتونکو ځوانانو د بهیر رئیس جواد سلطانی وای
خواست مردم افغانستان خوزر نسل جوانی است.
هغه وای د افغانستان د خلکو په ځنګړی توګه د نوی نسل غوښتنه ده د هغه کسان ډلې او ګوندونه چې د انتخاباتو د پروسې په وړاندې خن جوړوي او غواړي په یو نه یو ډول دغه پروسه يرغمل کړي، موږ په وړاندې درېګو، ځکه دا په افغانستان کې بر خلک ټاکون کې انتخابات موږ نه غواړو چې دغه پروسه مختلف او د زورواکو تر تاثیر لاندې راسي. ښاغلی سلطانی وای که غوښتنې ونه منل سي، دوی به په کابل کې لوی پراخ اعتراضیه ناستې ترسره کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر سیاسي معترضو ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته درلوده چې یو ځل بیا یې د انتخاباتي نظام د بدلون او په دغه بهیر د څار غوښتنه وکړه، خو ناسته بې نتیجې پای ته ورسېده. له دې وړاندې دغو ګوندونو د 9 میلیونو کسانو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که نوملیکنه باطله اعلان نه سي او انتخاباتي نظام کې بدلون را نه سي، حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه به ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خني دغو ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټه خوله پاتې کېدل یې د ناتواني په معنا نه ده، او د ملت برخلیک یو قشر نه سي ټاکلی. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه کمیسیون د زورواکو کسانو او ګوندونو پر وړاندې درېدلې او انتخابات به په خپل وخت ترسره کړي. هغه وایي موږ یوازې د ټولو سالمو طرحو او مشورو ته غوږ نیسو، خو له هغې زیات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل مسؤلیت سره تصمیم نیسي او کار کوي. په هیڅ وجه او عنوان او هیڅوک د کمیسیون په کارونو کې مداخله نسي کولای، او دغه اجازه به هیڅ چا ته ور نه کړل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس رئیس محمد نعیم ایوب زاده وای سیاسي ګوندونه په انتخاباتي پروسه د اعتراض حق لري خو هیڅ کله هم دغه ګوندونو کمیسون نه دیر غمل کړي او په خبره دا د کمیسون دنده ده چې انتخابات په خپل وخت اتر سره کړي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خبرونې په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال او همدارس د کور کلی اونیز پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له شپږشتو کلونو وروسته د افغانستان هوایي حریم کنټرول افغانانو په لاس کې واخیست. له ارګه په خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې په دغه د کابل په هوایي ډګر کې په جوړ شو مراسمو کې ولسمشر غنی ویل چې نن افغانستان د حواله لارې د سیمې په څلور لارې بدل شوی او ډیر ژر به د مځکې لارې هم دغه هدف ته ورسیږي. په غازی تراړه نن د اسرایلی الوتکو په بمباری کې درې فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې له غزی څخه پر اسرایلی سیمو په راکټي بریدونو کې و اسرائیلیان ژوبل دي. او په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه ظالمانه او شدید بللي او حغیرت کړي دي. امریکا په برتانیې کې د پخواني روسی جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر ماسکو بندیزونه لګولې دي.
او سم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نن ورځې سپورتي خبرونه زه ابراهیم صافی دراورم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریتانیا د یونیکارنز کلب لوبډلې ته د شپږ سلويخ منډو په توپیر په یو تمریناتي لوبه کې ماتې ورکړه. د افغانستان ملي لوبډلې تیر ورځ په دغه تمرینی لوبه کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو خپل سیالي لوبډلې ته په 15 اورونو کې د 201 سلويخ منډو هدف وټاکه. خو د یونیکارنز کلب لوبډلې په یو سلويخ تاورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو یوازې 201 منډې جوړې کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیرونی د تمرینی لوبو لپاره بریتانیا ته لاړه او د اگست د میاشتې تر شلمې نیټې به د دوی تمرینی سیالۍ دوام وکړي. له هغې وروسته به افغان ټیم د ایرلند د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ او درې شل اوریزې لوبې ترسره کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د دغه ولایت د شپږو ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ د سامبو رزمي سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغه ولایت ورزشي امیر ګل کریم سحر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځنیو سیالیو کې سلو ورزشکارانو برخه اخیستې وه. د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې لس وړ ورزشکاران انتخاب شول چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د پکتیا په استادیتوب ګډون وکړي. سامبو رزمي ورزش دی چې د کروش فدراسیون په چوکاټ کې شاملېږي. او روسي خبر هم دا چې سبا د سلیر وشتو ولایتونو د کیک بوکس سیالۍ په هرات کې پیلېږي. د هرات د ورزشي امیرت فنی او تخنیکی مسول ضیاء الحق ضیاء نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د سولې د جام په نامه ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د ځینو ولایتونو ورزشکاران هرات ته رسیدلي او ځینې نور به د ورځې تر پایه ورسیږي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال د اونیزو بحثونو او ورپسې د کورنیو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام کور کلی خپریږي. خو لومړی د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. سعودي عربستان وایي د دې هیواد او کاناډا ترمنځ سیاسي شخړې به کاناډا ته د سعودي د تیلو د لیک چارې اغیزمنې نه کړي. د دوړو هیوادونو اړیکې په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو د فعالانو د خوشی کېدو په اړه د کاناډا د حکومتي چارواکو د سرګندونو نه راورسته موده کې ترنګلې شوې دي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
سعودي عربستان چې د نړۍ په سطحه د تیلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی، یو قاطع او اوږدمهاله پالیسي لري چې له مخې یې هیڅ ډول سیاسي کړکېچ نسي کولی د دغه هیواد د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي. دا خبره د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن پنجشنبه په یوه وینا کې کړې ده. نو له همدې کبله ریاض ویلې سره له دې چې له کاناډا سره یې اړیکې په دې وروستیو کې ترینګلې سوي دي، خو تیل به یې کاناډا ته ولېږل سي. د کاناډا او سعودي عربستان ترمنځ د سوداګرۍ ارزښت په کال کې نږدې 4 میلیارډ ډالر ته رسیدي. په دې کې عربستان ته د کاناډا صادرات په 2018 کال کې 1.12 میلیارډ ډالر و چې د کاناډا د ټولو صادراتو 0.2% جوړوي. د عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبیر د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي هر ډول هڅې رد کړي او د چهارشنبه په ورځ پر اوتاوا ژغ وکړ چې خپله تیروتنه اصلاح کړي. سعودي عربستان تیرونی د کاناډا د هغو څرګندونو له کبله غوسه سوی چې ویلي وو په دغه هیواد کې د بشري حقونو بندي فعالان باید ژر تر ژره خوشي سي. د کاناډا حکومت د اګست پر 3مه یو ټویټ کړی و او پر سعودي یې ژغ کړی و چې د بشري حقونو فعالان دي ژر تر ژره خوشي کړي او د دغو فعالانو له کورنیو سره خپله خواخوږي ښودلې وه. په دغو فعالانو کې سمر بداوي او د هغې یو لیکوال ورور شامل دي چې هغوی په 2012 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور نیول سوي دي او د زرو درو په وهلو او لس کاله بند محکوم سوي دي. دغو اقداماتو ته په نړیواله سطحه غبرګونونه ښودل سوي خو ریاض د کاناډا وروستۍ څرګندونې په خپلو کورنیو چارو کې مداخله بولي او له کبله سخت غبرګون ښودل دلیدې. د همدې خبرګون په نتیجه کې د تیر یکشنبه پر ورځ لریاس څخه د کاناډا سفیر وېست. د کاناډا واردات یې بند کړل او له اوتاوا سره خپل دولتي شونیز او روغتي پروګرامونه بند کړل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې سعودي په خپلو کورنیو چارو کې د مداخله په تړاو د کاناډا پر وړاندې پر نورو اقداماتو هم غور کوي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په لومړي سر کې ویلي چې د مدني ازادیو په برخه کې به پر سعودي عربستان فشارونو ته دوام ورکړي، خو وروسته داسې ښکارېده چې په دې خبرو کې د نرمښت راوستلو لپاره یې وویل چې سعودي د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ کړی دی. ترودو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې خبرې روانې دي. موږ له سعودي سره ناسمې اړیکې نه غواړو. د هغه هیواد دی چې په نړۍ کې یو لوی ارزښت لري او د بشري حقونو په برخه کې پرمختګونه کړي دي. سعودي عربستان په وروستیو میاشتو کې د بشري حقونو ډیری ښځینه فعالانې نیولې دي چې مخکې د ښځو د موټر چلولو د حق او په دغه هیواد کې د نارینه وو تر کنټرول لاندې سیستم د ختمولو لپاره کمپاینونه کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا خبر یاست چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومان ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پېښولی شي؟ نن په همدې کلغه کې ګول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کم سن واده کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دا وي چې یوه احصایه راته ووایه چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کم سن کې واده کړی ده.
موږ یو مت